په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه زه فریبا زاهر درته وړاندې کوم. د مشورې لوی جرګې په اړه تیاریانې او هغه اندېښنو ته ځواب په دې خبرونه کې واوري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشي کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم سته. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وایي شاوخوا 10 میلیون افغانان په کرونا اخته شوي وو. د لبنان د پلازمینې بیروت د تېرې شپې په چاودنه کې لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لومړۍ کالیز سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د چینن په یو خبری غونډه کې د کرونا په اړه د یو سروې د جزئیاتو په باب څرګندونی کولې. همداراز موبایل د کرونا وبا له خپرېدو تر اوسه 1.5% افغانانو د کرونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خپره شوه شي چې د کابل 3.5% خلکو د کرونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم لنن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل آزادی رادیو ته وویل چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د په وینا له اته اونۍ حضوري درس وروسته به ازموینې پیل شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شو او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشت له 15 د میزان تر اخره پورې به تر لنای سمستر ان شاء الله تکمیلېږي. په اته اونۍ حضوري درسونه دي او له اته اونۍ وروسته بیا امتحانونه پیلېږي د دې سمستر.
ښاغلی اوریا خیل هم دراز ویل چې په کوم ټولګي کې د کورونا مثبت پیښه ولیدل شوه د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوه اونیو لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بندونو چارو وزارت دا غوښتنه ورسته لدی وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. دا ودانۍ چې موزیم مو په وروستیو ورځو کې په جمعه بدله شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان په دې خاطر نیول چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک د طالبانو بیرغونه پورته کړی وو. ایران وایي د دغو کسانو لمنځه 15 تنه محبس ته لیږلي او نور افغانستان ته استوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې مخکې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤول محمد سعید تېره شپه په کونړ کې نیولی دی. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 تنو ته ورسید. په دې چاودنو کې تر 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. په خو ویل شوی و چې 8 کسان مړه دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جورج کینانی نن رسنیو ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمیر زیات شو. د هند له لوري د جموں او کشمیر د ځانګړي امتیاز د پایته رسولو او له نوې ډیلی سره د دې لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړۍ کالیزې سره په یو وخت د پاکستان په لویو ښارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغو لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقونو فعالانو او د سوداګری اتحادیو غړیو د هند اقدام ځپونکی وباله او هغه وخانده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکړي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخته خواشینې ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یوه بیان کې ویلي امریکا په لیبیا کې د ټولو خواو له لورې د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرنیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده. د امریکا پوځ مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې د نفوذ کولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او وسلوال لیږي. روسیا د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ملي پوځ ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتو د پیژندل شوي حکومت پر ضد جنګیږي. او د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې ناسا دوه ستورمزلې چې دوه ورځې وړاندې له فضا څخه بیرته مځکې ته راوګرځېدل خپل تجربوي سفر بریالی وباله. ویې ویل د سپیس اکس خصوصي کمپنۍ له لوري د دوی لپاره جوړ شوی کپسول یا ستوربیړۍ د دوی له تمې سره سمه وه. ستورمزلو دو هرلی او باب بینکن پرون په یوه خبري غونډه کې وویل سپیس اکس د دوی د راګرځېدو لپاره هم ښه تیاری نیولې وه. دواړه ستورمزلې د یکشنبې په ورځ یا د اګست په دوهمه له نړیوال فضایي تمځي څخه مځکې ته راوګرځېدل.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزی هغه اندیشنې ځوابوي چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالبانو کې بهرني وګړي هم شته.
نو دا ډېر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نومبر میاشتې به په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي عسکر پاتې شي. اخو په ننګرهار کې د تیرې ورځې د بریدونو د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره ژغیدل یو حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی د دوی لورګانې دي، یو ښځه ده. خیر دغه یو ورور مې او دغه خدای واغستلو در په دره شلو.
د لبنان د پرونی 14 وروستي حال به هم در سره شریکو چې تر اوسه د 100 کسانو مړینه پکې تایید شوې ده او په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند پښې بوکي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالبانو کې هیڅ بهرنۍ وګړې نشته. په دې جرګې کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي یو شمېر ګډونوال کابل ته رسیدلي دي او نور به سبا ته ورسیږي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جرګې ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وایي د سولې بهیر هغه حد ته رسیدلی چې ول سره پرې سلا مشورې وسی، نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا سوه. محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هیله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سمه پریکړه وکړي او عملی بڼه به ولري. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشي کولو واک او صلاحیت نه لري.
په 400 کسانو کې اشتباه دي د وڅې په دې کې به خارجیان وي. نو دا ډېر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
کټګوري اولی کسانی هستن که محکوم به اعدام هستن. موضوع دوم کسانی هستن که محکوم به قتل بودن. کټګوري دوم کسانی هست که محکوم به اختطاف هستن و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
خغلستان گزیده هم وویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې واضې د 15,000 زندانیانو ویل سوي وو. لیس مطرح نه وو خو اوس 15,000 سل طالب زندانیان خوشی سوي دي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبري ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یوه نوې جرګه ده. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته رارسېدلي او سبا یې راتګ بشپړېږي. جرګه وایي کابل ته د جرګې د غړیو راتګ پیل سوی، ځینې کابل ته رارسېدلي او انشاءالله ټول به سبا راورسېږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لوی جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشورتي لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و او مشري یې پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزای وایي که چیرې په اداري پلاوي کې بدلون راتلو جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا کمیسون وایي د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا په کمیسون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د سولې مشورتي جوړېدونکي جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د لویې جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشورتي لویه جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي و چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د جمعې پر ورځ د جوړېدونکي مشورتي لویې جرګې په اړه مو راپور واورید. همدا موضوع مې په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره هم سپړلې ده. تر یو لاندې د مې وروسته به واورو. مېرمن کړوخیل خبرونه ته شراغلست. استاسو څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر 4500 زیات طالب زندانیان خوشی کړی دي، خو وایي چې نسی کولای 400 نور بندیان خوشی کړی او د دوی برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داس وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتېدونکو ناامنیو سره مخامخ دی، نور ناخوالې هم شته، استاسو په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایم چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا تهدید سره هم موږ مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تهدیداتو برسره د جرګه را وغواړي، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او سره رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هیڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه را وغواړي او په دې مسایلو باندې خبرې اترې وشي.
بله میرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویلی دی چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی 3500 افغان سرتیری د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دی، او ملګرو ملتونو هم ویلی چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دی. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربند تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي تاسو
اند؟ معلوم در ما خوبالی چه منگه افغان کشی نور افغانان چه در قبل در قبل ندازم نپیه کنم چه طالبان دیو باشه نتصوم را قبلی سی توجیه که یا اگه کن بحانه چه در جنگ دوام در پاراوه در امریکایان نشتون چنوسی و اوسر که مفقه بند رسیدلی نده افغانان و باشه نتصور قم توجیه که گی، یعنی که افغان ولست او ولست مشه در فقط دل پا چه در افغان کشی تکه د پایتخت کې که خودشه د لپاره د جرګه راغتل کېږي، ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایم وبخي. نو باید چې وی غوښتل طالبانو چې نور لس ورکړی شي تر څو پورې دغه په قتل، په اختطاف، په انسان وژنه کې، په مواد مخدر کې، په داسې مسائلو کې، په اداري او اخلاقي تصاد کې ککل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک کې نه ده، ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي. نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسېږو، چې هم افغاني خبرې اترې شروع شي او همدارنګه په
دې باندې مشترک نه تجربه درلوده. بله، امیرن کرخل ما هم دغه غوښتل چې دغه دولي او پښتانه وکم تاسو نه کپلاندو راته وس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکیلو لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پای ته ورسیږي او هم ترې دواړه اړخونه راضي وي.
مګر دا ما وویل چې نور افغان کوشي افغانان ته قبل نه د امیدواره ما چې دواړه طرف په دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله په یو اوربان باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي شي د سولې او د امن په فضا کې پر ټولو خپل منځي مسایلو باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجې ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي طالبان هم قناعت وکړي چې تر څو پورې نور توجه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو چې یو دایمي سولې ته لار پیدا کړو.
په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینګی کړه خلوه
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي تر نومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري پاتې شي. د امریکا ولسمشر له اکسیوز خبری شبکې سره په خپل تازه مرکه کې دا خبره کړې او په دې اړه د بحثونو له دوام هم خبر ورکړی دی. له طالبانو سره د امریکا د هوکړې یو برخه له افغانستان څخه په 14 میاشتو کې د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ده. طالبان وایي تر اوسه امریکا له هوکړې سره سم خپلې څو نظامي اډې خالي کړې دي. امید ظاهر مل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د نوومبر له ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راکم کړي. ډونالد ټرمپ لکسیوز خبری شبکې سره په خپل نوې مرکه کې ویلي افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه بحثونه روان دي او ډېر ژر به هلته یوازې 4,000 امریکایي عسکر پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په دې مرکه کې خپله هغه پخوانۍ خبره هم تکرار کړې چې ویلي وو 14 کال کېږي چې امریکایي پوځیان افغانستان کې دي خو ډېر ژر به بیرته راوګرځي. د امریکا د ولسمشر لقوله په لومړي پړاو کې به هلته زموږ د عسکرو شمیر 8,000 ته راکمیږي، بیا به 10,000 ته راټیټ شي. په دې اړه خبرې روانې دي. له طالبانو سره د روان کال د فبروري د 9 له هوکړې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر له 14,000 څخه 8,000 ته راکم کړی. خو د نیویارک ټایمز لقوله د ولسمشر ټرمپ سلاکارانو تل افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو مسأله د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو په ژمنتیا پورې تړلې بللې. د افغانستان حکومت په دې حساس پړاو کې چې تاوتریخوالی زیات شوی د امریکایي عسکرو د کمیدو پر موضوع تازه غبرګون نه ښیي. خو له دې وړاندې ویلي افغان ځواکونه همدا اوس د خپل ټول هیواد د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري او کولی شي چې له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پوځي کارپوهان هم په دې اند دي چې د بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغېز نه شي کولی. پخوانی پوځي عبدالباری عارض وایي د جګړې رهبری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي او د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو ژمنتیا پر خپل ځای ده. له همدې کبله د امریکایي عسکرو د کمیدو موضوع ته تشویش خبره نه ده.
امریکا زه فکر نه کوم چې داسې یو ستراتیژي غوره کړي چې دوی پښېسپکې کې او په افغانستان کې هر څه چې پېښ شو هغه پېښ شي. دوی هم نړیوال مسؤلیت لري، هم منطقوي. زه فکر کوم چې د تشوینات نه یوازې د دې 4,000 یا اضافه تر 4,000 نور امریکایي عسکرو کمول ته تشویش ځای نه دی، بلکې باید په نیک پاله ونیسو.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو موضوع د طالبانو لپاره هم مهمه ده. طالبان وایي تر اوسه د هوکړې سره سم امریکایي عسکرو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خپل یو شمېر پوځي اډې تخلیه کړې دي. خو موده وړاندې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د خارجي عسکرو وتل د هوکړې سره سم تکمیل نشي نو هغه وخت به دوی تصمیم ونیسي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لارښوړه مشر سید اکبر آغا هم وایي د بهرنۍ عسکرو وتل به د سولې بهیر له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
د عسکرو وتل چې دي د سولې ته زمینه برابروي او سوله په افغانستان کې د دوی په وتلو باندې اتمن انشاءالله راځي او که د دوی وجود دلته وي که څه هم لږ وي زه فکر کوم چې بیا د لرو د ډېر فرق نشته.
اوس مهال په افغانستان کې له 8,000 زیات امریکایي عسکر شته. هغه شمیر چې د امریکا حکومت یې تر راتلونکو 3 میاشتو د نیمایي راکمېدو خبره کړې ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
خبره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام د همدې پیښو په دوام لکه چې تاسو خبر یاست په سجنی لوی اختر کې د خوشیو پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونی کورنۍ د غم پټه غرق شنهسته. د جلال آباد د شاریانو د لوی اختر ورستی ورځ د ننګرهار پر محبس د دایشانو د مرګونی حمله لامل په ماتم بدل شو. د دوغه قرباني شویو کورنۍ ولډلې یواد شیر بهادر کورنۍ ده. د شیر بهادر 28 کلن ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي وو وژل شوی دی. زموږ خبريال خان محمد سین د وژل شوی فیصل له ورور شیر بهادر سره خبرې کړې دي او پر دې اړه یو راپور چمتو کړی دی. دغه راپور د شیر بهادر په خبرو پیل شي.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی ده، دوی لورګانې دي، یو ښځه ده. خیر دغه یو ورور مې و دغه خدای واغستلو در پدر شلو.
شیر بهادر وای ورور فیصل اته کاله د کماندو پلیکو کې دند تر سره کړی خو یو ناحق تور پرې ولګیدو بندي شو. شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی، په عاجزۍ فقیرۍ کې ژوند کوو او د ورور له تنخوا پرته مو هیڅ عاید نه درلود. دی وای په دې خوارۍ غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو. شیر بهادر وای په خپل هم شاوخوا اته نهه کاله په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کړې ده. دی له دولته ګیلمن هم دی.
دغه ورور باندې مې اخر دغه لا تور ولګېدلو، هغه تور هم سرته ونه رسېدلو. د سره دوه درې نور هم هغه نور د پیسو په زور راخوشې شول. غریب عاجز سړی دا د خپلو لاندې کېږي په دې دولت کې. که داسې دولت یې داسې حساب یې داسې لکه دا نن څه زما ورور مړ شو، داسې د بل ورور مړ کېږي، نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري.
د فیصل اوخې تانېدار له حکومت غواړي چې د پیښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
څنګه چل دی چې کمربند دی پروت دی، امنیتی دی ولاړ دی، او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزي، دا د کم جانه راغلو. حکومت نه دا غواړم چې دغه کړۍ دی راوباسي او کړۍ دی په چو کې ودرې دنیا په مخ کې دی ختم کړي.
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په درېمه حمله وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتی ځواکونه شامل وو ووژل شول. د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او پایله به له خلکو سره شریکه شي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغه ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه بهرنۍ موضوع. د لبنان د پلازمینې بیروت د سه شنبې ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 100 تنو ته رسېدلی. له 4000 زیات کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د لبنان له خلکو سره غمشریکي ښودلې ده. نور جزئیات صفي الله ستانک زیرا کوي.
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوه درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنی په یو بندرې سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د ګڼو خلکو مړې او ژوندۍ ورک دی. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه، لبنان مصاب.
دا یو غمجنه ورځ ده. بیروت کړېدلی، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین دی. کوم انځورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي، او دا چې یو ناورین په لبنان راغی. بیروت غمځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نه شي. ویې ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپل ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې له لبنان سره ودرېږي او له لبنان سره مرسته وکړي، څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند دې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریري د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریري د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریري په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم زابل ولایت ته ورځو چیرې چې اندېښنه شته چې یوازنۍ دولتي روغتون د امکاناتو د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د زابل ولایت اوسیدونکي وایي چې په ولایتي روغتون کې هیڅ ډول درمل او آن اړین روغتیایي وسایل هم نشته او دوی اړ کېږي چې ناروغان د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره هم ګاونډي ولایتونو ته ولیږي. بلخوا د دې روغتون مشر د خلکو اداوي تاییدوي نه ردوي او وایي چې مرکزي حکومت دغه روغتون ته پاملرنه ونه کړي نو لیر نه دی چې د ناروغانو پر مخ به وتړل سي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
سلطان ملخی توخی روختون چې په زابل کې یوازنۍ دولتي روختون دی د امکاناتو د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی. د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي په ولایتي روختون کې هیڅ ډول درمل او آن ناروغانو ته اړین روغتیایي توکي هم نه ورکول کېږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي. د دوی په خبره په ولایتي روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نشته او که حالت همداسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې بیا کچې زیاتې سي.
زما نه فرش لمه ورځ ده زما عملیات نه ناکامه شو. د هبلي د دوشنبه په ورځ ما عملیات سوي دي. نن ډیر لسمه ورځ و چې زما عملیات نن ټکان پر کوه ناکامه شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده. پر مریض باندې نه ګرځي له شفاخانه دوا نه راکوي. ټول شانس په شخصي کې را لیکي یو شی له شفاخانه نه مرته نه راکوي یا راغه مره کولای چې خالي د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی. زموږ د مریضانو ساتنه کولای پسمانو پرچیمر کولای او پرهارونه ورصفا کولای.
حتی په ولایتي روغتون کې یو کینولا چې مریض ته بست کیږي هغه په ولایتي روغتون کې موجود نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینولا او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسوي. نو بدبختانه باید ووایم چې د زابل ولایتي روغتون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجود نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونې موجود دي نور هیڅ امکانات هم نه لري.
د زابل د ولایتي روغتون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای ګڼي او وایي دوی له تیرو دوو کلونو راهیسې هلې ځلې کوي چې ولایتي روغتون ته درمل او نور امکانات برابر کړي خو لا هم نه دي توانېدلي. د ښاغلي هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډېر احتمال شته چې یاد روغتون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل سي.
کوم اجناس یې مشتراک کړي دي د زابل ولایتي روغتون لپاره حتی د یوې میاشتې لپاره هم کفایت نه کوي. زه به سم وایم بیا وایم د زابل ولایتي روغتون د تقریبا د دوه میاشتو راهیسې په تدریجي ډول زوب تر روان د سقوط خواته روان د اوس هم په دې حالت کې روان ده. شاید که دا مشکل حل نشي په ډیر لنډ وخت کې به زموږ ټول خدمات ودرېږي. داسې زما ټول خدمات د عملیات خانې جنس وسم اکثره له بازار سره د عاجل او تاک اکثر جنس ما وسم له بازار سره ده په یوه معنا دا بالکل وسم د سقوط په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روغتون کې د درملو او امکاناتو د کموالي ستونزه له مرکز سره شریکه کړي او هغوی د ستونزې د حالش منه کړي.
دغه کوم ابتدایي درمل چې شفاخانو ارزکي هغه ان شاء الله موږ تلاش کړو چې هغه ورته آماده کړو. موږ به دې چې دا یو ضرورت او دا ضرورت باید موږ پوره کړو. مثال موږ بعضې مواردو کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. داسې نه کړی چې د جراحي مسایلو کې بیا موږ د بیرونه کومک وغواړو یا مریض ته وایي چې ورسه بس موږ ته جراحي سامان راوړو. په دغه کې موږ لومړیتوب ورکړی یو اویا قلمه جنس پیشنهاد کړی دی. وزیر راته ژمنه کړې او رئیس عبدالسیاتی امی په کابل کې دی. انشاءالله دا تنظیمیي چې دا تنظیم تاسو سره به شریک کړو.
د زابل ولایت روختون چې یوش بستر لري تیر کال یو دانی په یو خنړی چاودن کې په بشپړ توګه ویجاړسوه چې اوس د لند وخت لپاره یوې بلې پخوانی ودانی ته انتقال شوی. د دغه یوش بستریز دولتي روختون تر څنګ زابل یوش نور روغتیایي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 50 سلنه خلک لا هم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره خاکی افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې هیڅ ډول روغتیایي مرکز نسته.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په کابل کې 4:30 سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې لاسما سروان خبرو.
د بغلان د ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یول ساتون کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې ووشل شو. دا پیشن نن غرمه هغه محل په چشمه شیر سیمه کې وشو چې محبوب الله غفاری د خپل ساتونکو سره له پلوخمری څخه مزار شریف ته روانو. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیې غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پښتنو وروسته له دې وکړه چې په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل نیولی دی. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې لیوې ضبط شوي بیړۍ راکښته شوي وو. راپورونه وایي چې روسی سوداګر ایګور ګریشچینشکین د دې بیړۍ خاوند و. د هند له لوري د جموو کشمیر د ځانګړي امتیاز د پای ته رسولو او له نوي ډیلي سره د دې لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړۍ کالیزې سره په یو وخت د پاکستان په لویو ښارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل.
اوسم یو بل راپور لرو. په کندوز ولایت کې د کبانو روزنه واده کړې ده. د دې ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکو په وینا اوس مهال په دغه ولایت کې د کب روزنه 150 رسمي مرکزونه سته. هغه بزګرانو چې په دې وروستي کلونو کې کب روزنه ته مخه کړې ده وایي چې د خپل کاروبار خوښتي په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې کب روزنه وده کړې او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګلوایی په خوای په کروندو کې غنم او شولې کرلې خو حاصل د قناعت وړ نه و. اوس یې کب روزنه ته مخه کړې او له خپل کاروبار خوښ دی.
5 جریبه د مایانو فارم لرو. ماشاءالله ښه دي، نتیجه یې ښه ده. تر اوسه پورې 14 میاشتې کېږي چې مایان مو راچولي دي فارمو ته، او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به یې داسې 0.5 کیلو شاوت خوایي، او موږ خو تر اوسه تر راضي یاستو.
په کندوز کې د عمود کپ روزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کپ روزنې ښه نتیجه ورکړې او د کپ روزنې په مرکزونو کې 211 نفر ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږکال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کړو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي وو. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 1180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکو.
د ښاغلي شپونکي په وینا د کبان هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی سږ کال د عمود کب روزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونو ته 140000 د ګراس په نوم د کبانو بچیان ویشلي دي. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق وایي چې څه باندې 150 د کب روزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 170 نیولې تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت
د کندز آب و هوا کب روزنې ته برابر ده. په دې ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 170 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي. خو موږ هڅه کوو چې د کبانو